د ازادي رادیو یوې بلې خپرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې او ساته خپرونې مطالب: قطر او ایران په افغانستان کې تروریستي فعالیتونه د سیمې د امنیت لپاره خطرناک ګڼي.
We have the same concern as the region.
موږ د سیمې ګاونډي هیوادونو اروپا او امریکا په څیر ورته اندېښنې لرو.
په کابل کې یو شمیر ښځو د طالبانو د مشر د وروستي فرمان په غبرګون کې اعتراض وکړ.
هدف برگزاري
د دې غونډې یو موخه د طالبانو وروستي فرمان دی. موږ غوښتل خپل غږ ملګرو ملتونو او طالبانو ته ورسوو.
د کندهار د محبس زندانیان غواړي چې دوسیه ژر تر ژره وڅېړل شي.
زما سره جی خپل فیصله وسی یا جزما مدیر راولي زما سره جی حاضر کی که بخښه ده د دې د کتاب درویه خو دې ته معلومیږي.
په کونړ کې د مصنوعي اندامونو د جوړولو ورکشاپ پرانستل شو.
موږ مهمه وګڼو چې دلته د خپل ولس په کونړ کې داسې یو مرکز زمینه مساعده کړي چې د دې ټول خدمت په صحیح طریقې سره سرته ورسیږي.
او د پاکستان صدر اعظم ژمنه کړې چې د سوځول شوي سریلانکایي له قاتلانو سره به حساب کتاب کوي. په دوهمه نیمه کې د ورکو عزیزانو اونیس پروګرام خپرو. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. دا هم د خبرونو سره ټکی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د امارات ولیعهد سره پر افغانستان خبرې کړې. د افغانستان د کرنې پخوانی وزیر عبیدالله رامین په حق رسیدلی او د فرانسې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د یو کاندید پر ضد مظاهرې شوي. بشپړ خبرونه: د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د متحده عربی اماراتو له ولیعهد سره د افغانستان په ګډون پر یو لړ مسایلو خبرې کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دي چې ښاغلي بلینکن او محمد بن زاید آل نهیان پر مهمو سیمه ایزو مسایلو، دوه اړخیزو شراکتونو او د همکاریو د لا پراختیا په تړاو بحث کړی. ښاغلي بلینکن هم پر ټویټر لیکلی چې له ولیعهد محمد بن زاید سره په مهمو سیمه ایزو مسایلو او د افغانستان په اړه پر ګډ کار خبرې کړې. محمد بن زاید له 2014 کال راهیسې د متحده عربی اماراتو ټولې رسمي دولتي چارې پر مخ بیایي. د اعلامیې له مخې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له ولیعهد محمد بن زاید سره په خبرو کې له افغانستانه د امریکایي وګړو، د سفارت د کارکوونکو او دریم هیواد ته د بهرنیانو د خوندي تګ د امکان د برابرولو په خاطر د متحده عرب اماراتو د همکاریو مننه وکړه. بلینکن همداراز له افغانستان سره د متحده عربي اماراتو د بشري مرستو هرکلی کړی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي چې ملګرو ملتونو او همکارانو یې د 2021 کال له سپتمبر تر نومبر میاشتې پورې له لږ تر لږه 1 میلیون افغانانو سره مرستې کړي. دا خبره یادې ادارې پرون په یو ټویټ کې کړې ده. د ټویټ په اساس ملګرو ملتونو او همکارانو یې په تیرو شاوخوا دریو میاشتو کې له 1 میلیون افغانانو سره د خوړو مرسته کړې. نږدې 9 لکو افغانانو ته یې صحي خدمات رسولي او نږدې 1 لکو 80 زره ماشومانو ته یې چې په خوار ځواکۍ اخته دي خواړه رسولي. ملګرو ملتونو پر دې سربېره ټینګار کړی چې 24 میلیون افغانان عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د اوچا د افغانستان د څانګې مشرې ایزابیلا موساد کارلسن ویلي دي چې 24 میلیون افغانان سمدستي خوړو، صحي خدماتو، واکسین او د ژمي پر مهال امکاناتو او نغدو پیسو ته سخته اړتیا لري. د افغانستان د کرنې پخوانی وزیر او د ولسی جرګې پخوانی غړی عبیدالله رامین د ناروغۍ له کبله په ترکیه کې وفات شوی. ګڼو رسنیو د ښاغلي رامین مړینه د سرچینو په حواله تایید کړې ده. د ښاغلي رامین نږدې خپلوان او د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال تمیم آسی پر خپل ټویټر لیکلی چې د کرنې پخوانی وزیر عبیدالله رامین وفات شوی. عبیدالله رامین د 2004 او 2008 کلونو ترمنځ د افغانستان د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو وزیر او وروسته د ولسي جرګې په 16مه دوره کې د بغلان د خلکو استازی و. د افغانستان د مویتای ملي ټیم دوه غړي په تایلند کې د مویتای په نړیوال جام کې برخه اخلي. دا خبره د افغانستان د مویتای د فدراسیون یو مسؤول علي ظفر عاطفي پرون ازادي راډیو ته وکړه.
یوسف جهانگیر قرار است به مسافه حرفی از سنگاپور و میدان بره.
یوسف جهانگیر به د خپل سنگاپوری سیال په وړاندې لوبه وکړي او کچیر ته سنگاپوری لوبغاړی مات کړي نو بل پړاو ته لار پیدا کولای شي. په همدې ترتیب د جعفر لومړی لوبه هم د سه شنبه پر اس له تایلندي لوبغاړي سره ده.
یوسف جهانگیر هغه افغان لوبغاړی دی چې په 2019 کال کې هم د مویتای له نړیوالو سیالیو د زیرو مډال راوړی و. دا سیالی د څلور نوي هیوادونو د لوبغاړو ترمنځ د تایلند په پلازمینه بنکاک کې له یکشنبې راهیسې پیل شوی چې د دسمبر تر 11 دوام کوي. مویتای د تایلند یو رزمی ورزش دی چې په ټوله نړۍ کې لکونه ځوانان پرې بوخت دي. په دې ورزش کې ورزشکاران د سوکانو او لغتو ترڅنګ په زنګنونو او څنګلو هم وهل کوي. له دې ادعا وروسته چې ګنې اوکراین د بیلاروس هوایي حریم نقص کړی، بیلاروس پرون د اوکراین پوځي اتشه احضار کړ. د بیلاروس دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د اوکراین پوځي اتشې ته یې د بیلاروس له فرضایي حریم څخه د اوکراین د الوتکو د ګڼو سرغړونو پر وړاندې اعتراض سپارلی. په بیان کې راغلی چې د اوکراین اتشې ته خبر ورکړل شو چې اوکراینی لوري د نړیوالو نظامي همکاریو او د وسلو د کنټرول په برخه کې د اختلافي مسلو د حل لپاره له خبرو اترو ډډه کړې چې دا د ډېرې اندېښنې وړ خبره ده. د اوکراین د پوله ساتو خدماتو یوه ویاند دا تورونه رد کړل. بیلاروس د 2000 کال انتخاباتو وروسته چې په پایلا کې د الکساندر لوکاشنکا رژیم مظاهرچیان سخت وځپل، له اروپایي ټولنې او لویدیځ سره په سختو ډیپلوماتیکو او سیاسي لانجو کې ښکېل شوی. او د فرانسې په پلازمینه پاریس کې زرګونه کسانو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د خیارخي افراطي لیکوال اریک زیمور د کاندیدېدو پر ضد مظاهره وکړه. مظاهرچیان وایي باید اجازه ورنه کړل شي چې د دوی په وینا فاشستان او خیارخي افراطیان ځانونه کاندید کړي. د فاشستانو د مخالفې ډلې یوه ویان سایمن دوتل فرانس پرس خبري آژانس ته وویل
موږ دوی ته هېڅ ځای نشو سپارلی، د هغوی مفکورې پاکې نه دي، له کرکې ډکې دي. د دې کرکې په خلاف موږ ګڼ خلک سره راټولوو چې وښیو چې موږ د برابرۍ، د ښځو د حقونو او د کډوالۍ لپاره مبارزه کوو.
اریک زیمور دریش پیت کلان سیاسی ژورنالیست دی چې رسمن د فرانسې د راتلونکي اپریل د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې خپل کاندیداتوري اعلان کړي. د هغه د کمپاین د لومړنۍ غونډې پر مهال د مظاهرچیانو او امنیتي ګاردانو ترمنځ اخوډب وشو چې لږ تر لږه دوه تنه پکې ټپیان شول. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه د ازادۍ راډیو پر ویبپاڼه په تفصیل سره کتلای شئ. د ازادۍ راډیو د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. قدرمن اوریدونکو، دا د اوس ورځو د راپورونو برخې ته او لومړی موضوع را اخلو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال ایران ته تللی او د افغانستان پر روان وضعیت له ایراني چارواکو سره خبرې کړي. میرمن میتن نوتسن په تهران کې د ایران د بهرنیو ستراتیژیکو اړیکو د شورا له مشر عباس عراقچی سره کتلی. بلخوا د قطر د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د تروریستي فعالیتونو دوام د سیمه او نړۍ لپاره خطرناک بللی. د موضوع جزئیات د صفی الله ستانکزی په راپور کې واوري.
ټولنیز، اقتصادي کړکېچ او امنیتي ګواښونه هغه عمده مسایل دي چې دا وروستي څو وخته د افغانستان له نوم سره تړلي بلل کېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیاله میته نوټسن تهران ته تللی او د یکشنبې په ورځ په پاسنیو عمده مسلو او بشري مرستو باندې له ایراني چارواکو سره خبرې کړي. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا په دې تړاو یو راپور ورکړی. د راپور له مخې میرمن میته نوټسن د ایران د بهرنیو ستراتیژیکو اړیکو د شورا له منشي سید عباس عراقچی سره د افغانستان پر روان وضعیت، له هغې ډلې امنیتي اندېښنو، داعش او د افغانستان پر راتلونکي حکومتولۍ بحث کړی. ایران په افغانستان کې د داعش له مخ په زیاتېدونکي فعالیت تل اندېښنه ښودلې او په مهارولو باندې ټینګار کړی دی. همداراز ایراني چارواکو څه وخت مخکې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د یوې غونډې په ترسره کولو سره په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت په جوړېدو باندې ټینګار کړی. هغه دریځ چې دوی آن د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې هم پرې ټینګار درلود. ایرنا د عراقچی په حواله زیاته کړې چې هیواد یې په افغانستان کې د یو داسې ټول شموله حکومت په جوړېدو ټینګار کړی چې د دغه هیواد او له ایران سره د پولو امنیت ډاډ ایرنا لیکلی. عراقچی د ملګرو ملتونو استازي اغلی نوټسن ته ډاډ ورکړی چې هیواد یې په افغانستان کې له خلکو سره د مرستې لپاره د ملګرو ملتونو له هڅو ملاتړ کوي او د افغانستان اهمیت ته په کتو ایران یو ځانګړی استازی هم ورته ټاکلی. که څه هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یوناما تهران ته د اغلی میته نوټسن په سفر باندې د دې راپور تر لیکلو څه اعلامیه نه ده ورکړې، خو ایرنا اژانس د اغلی نوټسن په حواله له افغانانو سره د نړیوالې ټولنې په جدي مرستو ټینګار کړی. په تېره بیا د ژمي په رارسېدو چې د اړمنو افغانانو شمېر ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی.
د افغانستان روان بشري اقتصادي کړکیچ او امنیتي تهدیدونه دا اونۍ په یو بل نړیوال مجلس کې امیات شول. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی د مدیترانې ډیالوګ ته په وینا کې چې په افغانستان باندې متمرکز و، په دغه هیواد کې روان کړکیچ او امنیتي ګواښونه د سختې اندېښنې وړ وبلل. موږ د سیمې ګاونډیو هیوادونو، اروپا او امریکا په څیر ورته اندېښنې لرو. زه باور یم چې په افغانستان کې د ترهګرۍ او بې ثباتۍ ګواښ به په ټولو هیوادونو خطرناکه اغېزې ولري. نو زه فکر کوم دا باید یوه موقع وګڼل شي چې موږ ټول سره یو شو او د افغانانو د ګټو لپاره په ګډه کار وکړو. آل ثانی وویل د اګست په نیمایي کې د تېر حکومت سقوط او د طالبانو بیا واکمنېدل ټول حیرانه کړل او مختګ لاره یې ټولو ته مبهمه کړه. د قطر دغه لوړ پوړي چارواکي ټینګار کړی چې بشري مرستې باید سیاسي ونه ګرځول شي او اړمنو افغانانو ته په وخت ورسول شي. په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره دغه هیواد له اقتصادي کړکیچونو او ټولنیزو ستونزو سره مخ دی. له بلې خوا که څه هم طالبان د داعش خطر کم لاس نیسي، خو د کابل هوایي ډګر، د کندوز او کندهار د شیعهګانو په جوماتونو باندې خونړي بریدونه او ځینې نورې وړې بمې چاودنې چې داعش یې مسؤلیت منلی، په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې د فعالیتونو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کابل کې یو شمېر ښځینه فعالانو پرون د ښځو په اړه د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخوندزاده د وروستي فرمان په غبرګون کې اعتراض وکړ. دوی وویل د افغانستان ښځې مینځې نه دي او باید د زده کړو او کار اجازه ورکړل شي. دوی په یوه غونډه کې هم دراز یادونه وکړه چې د طالبانو لخوا د ښځو حقونه باید یوازې په واده پورې محدود نشي، بلکې د دوی په وینا اسلام ښځې له کار او زده کړې نه دي منع کړي او دوی ته هم باید دا حق ورکړل شي. دوی زیاتوي چې طالبان باید د ښځو ټول حقوق یوازې په مهر او د واده په اړه د دوی په خوښې پورې محدود نه کړي. د ښځو په اړه د طالبانو د لوی مشر په فرمان کې تر ډیره د واده اړوند مسایلو باندې تمرکز شوی. د موضوع جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د ښځو په اړه د طالبانو د مشر فرمان ته د غبرګونونو په دوام یو شمېر فعال ښځو په کابل کې په دې اړه خپل دریځ ښودلی. دوی وایي په دې فرمان کې د افغانستان د ټولو ښځو اړتیاو ته پام نه دی شوی او افغان ښځې او نجونې لا ډیر کار او زده کړو ته اړتیا لري. د دې غونډې یو ګډونواله هدا خاموش وایي
هدف برگزاری
د دې غونډې یو موخه د طالبانو او وروستای فرمان دی و موږ خپل غږ ملګرو ملتونو او طالبانو ته ورسو. د ښځو حقونه، کار، زده کړه او ګډون نه باید یوازې په مهر او واده پورې محدود شي. دا یو سپکاوی دی. هغه ډول چې ښځې د واده او مهر د انتخاب حق لري، دغه ډول د کار او زده کړې هم لري. ښځې د خپل ځان او اولادونو د راتلونکي په اړه اندېښمنې دي.
د بشري حقوقو د څار سازمان هم د جمعې په ورځ د فرمان لخبري د وروسته ازادي راډیو ته وویل په دې فرمان کې د ښځو د حقونو په اړه کومه اساسي ژمنه نه ده شوې. مدني فعاله پروانه ابراهیم خیل هم وایي ښځې او نجونې ډیر حقونه لري چې باید بحث پرې وشي.
موږ لا ډیر حقونه لرو چې باید په اړه یې بحث وشي. کاشکې ملا هبت الله د ښځو د واده پر ځای د هغوی د کار او زده کړو په اړه خبرې کړې وای او خپل اعلامیه کې دا هم لیکلی وای ځکه بې سواده ټولنه ثبات نه لري.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي هم په دې اړه خپل لیدلوری بیان کړی. که څه هم ټام ویسټ دا فرمان ستایلی، خو زیاتوي د افغان ټولنې په هره برخه لکه زده کړې، کار، سیاست او رسنیو کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره لا ډیر څه ته اړتیا شته. دې غونډې یو بل ګډونواله صفیه اکبری وایي ښځې له زده کړې او کار سربیره سیاسي مشارکت هم غواړي.
د اسلامي امارت په اعلامیه کې یوازې دومره ویل شوي چې ښځې دې په زور واده او بدو کې نه ورکول کېږي. ښځینه باید په دې دوو حقونو پورې محدود شي. موږ د سیاسي مشارکت، زده کړې او کار حق هم لرو.
و موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت دریځ هم ولرو، خو وایاندویانو یې زموږ له ډېرو اړیکو سره سره ځواب رانه کړ. خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو په دې فرمان کې یاد شوي موضوعات د ښځو اساسي او شرعي حقوق دي او د دوی د زده کړو او کار حق د حکومت مسؤلیت دی چې دا ستونزې حل کړي. د طالبانو د مشر په فرمان کې په زور د ښځو ودول، په بدو کې ورکړه او د دوی له خوښې پرته یې نکاح ته مجبورول منع کړل شوي او تر خواهی پا مهر و میراث که ده هغوی حق ثابت یاد شوه. افغانستان یو له هغو هیوادونو ده چې په زور او په کم عمر کې د ودونو لوړه شمیره لري. د مخکنی جمهوری نظام پر مهال د بشری حقونو خپلواک کمیسیون د کورنۍ تاوتریخوالی او د میندو د مړینې دوه لوی لاملونه په کم عمر او په زور ودونه بللي وو.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د کندهار د مرکزی محبس زندانیان شکایت کوي چې د طالبانو حکومت قضیه پر خپل وخت نه چیړي. دوی شکایت کوي چې له څو میاشتو راهیسې په زندان کې ساتل کیږي خو لا یې هم دوسیې محکمې ته نه دي استول شوي. د کندهار ولایتي چارواکي وایي چې ډېر ژر به دا ستونزه واره شي او د دې زندانیانو دوسیې به وڅېړل شي.
د کندهار مرکزی زندان دلته د سیاسي او جنایي بلاک زندانیان وایي له میاشتو راهیسې د طالبانو حکومت قضیه نه دي څېړلې او له محکمې پرته په زندان کې دي. د لالا جان په نوم یو زنداني د طالب چارواکو غوښتنه کوي تر څو د دوی قضیه په وخت وڅېړي او په دې برخه کې انصاف ورسره وکړي.
زموږ سره اسلامي امارات چې کوم د قرآن احکام دي یا مقصد موږ مخکې ګیر شوي چاته عاد نه وجاري زموږ سره جی خپله فیصله وسي یا جزما به دوی راولي زما سره جی حاضر کړي که بخښه ده د دوی د کتاب درویه و دوی ته معلومېږي ودې مې بخښي خپلو بچانو ته مې لای کړي تر اوسه مې نه قید معلوم دی نه مې شی معلوم دی دغه مې نونسمه میاشت ده. زما غوښتنه دغه ده چې موږ به لا لای کړي نور میان ختم دی یوه پلان بغه محبس کې ځان حلال کړی دي نور و ټولو مشرانو ته زما دا خبر دی اج جاري دي مارکس ته ورته کښې دي مې نه دانوس میاشت دوه سوه دوه نیم سوه بوټي مې ضربش شوي دي نونس میاشت ما بس تیری کړی زما بچان ته جسما اکټین ورک نور دي زمرسم بس ته قران مطابق پیسہ جسما سره.
د اسد الله په نوم یو بل زندانی وایي د ډیری بندیانو جرمونه ډیر ستی دي او د بند مدای پای ته رسیدلې خو قضیه لا هم نه دي تیرل سبي.
باید دا قاضیان داسې زموږ پوښتنه وسي یا زموږ مخالفین هغه سړی چې زما سره دا ول لري هغه راوغاړي چې وروره دا سړی سره ته څه لرې د دې په بند خو هېڅ نه دی جوړ دا سپین دغې سړی دی وروره یخ مې کېږي ګولۍ خورم پښې مې درد کوي وروره شپې ته سهار لکه مایې غړم. نو زموږ د دغه اسلامي عمارت څخه دغه مو غوښتنه ده وروره چې یو سړی راسي پرس خو باس خاص وکړي حق نه حق سره جلا کړي نه نن مې قتل کړی دی نه مې غلا کړی نه مې جنګ کړی نه مې ټکر کړی هېڅ صرف یو د لورکۍ موضوع مې د لور مې خلکو ته ورکړی وو وروره بس په دغه لور باندې راوستلی یم وروره دغه ناس زوی مې هم راسره دی.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت سرپرست والی محمد یوسف وفا د زندانیانو د قضیو د نه څېړلو په برخه کې ستونزې مني او وایي چې د زندانیانو عریضې یې ترلاسه کړې او یوې ځانګړې کمیټې ته یې دنده سپارلې تر څو د زندانیانو ټولې قضیې په سم ډول وڅېړي.
په دې باره کې مې پرون له مجلس وکړي چې کومې قضیه پاتې دي موږ ته درخواست کړې د هغه لپاره یو کمیټه د علماو جوړه شوه انشاءالله دغه قضیو به څېړنه کېږي اطمینان ورکوو ټول ته.
طالبانو د اګست په نیمایي کې پر افغانستان د واک ترلاسه کولو سره سم یو په بل پسې د تیر حکومت له زندانونو ټول بندیان آزاد کړل خو د دوی د زندانونو یو شمیر بندیان چې د دوی د حاکمیت په سیمو کې په جنایي جرمونو تورن و او یو کم شمیر سیاسي دي لا هم په زندان کې ساتي چې د بندیانو په وینا قضیه په وخت نه څېړل کیږي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو اوري چې د سهار لوو د مخام تر وو ورځې دی اونې خبريږي. د مخام په وو بجو د ازادي راډیو د خبرونو ل پای تر رسیدو سره سم د سهار تر وو د امریکا غاګ آشنا راډیو خبرونه کوي. د مخام ل وو د سهار تر وو د امریکا غاګ آشنا راډیو او د سهار لوو د مخام تر وو ازادي راډیو اوري او د افغانستان سیمه او نړۍ لوروسته یو حالاتو سم دستي خبر شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر د کابل د هوایي ډګر په څنډه کې پر یو کور د امریکایي ځواکونو لخوا په هوایي برید کې د لسو ملکي افغانانو وژل یو تیروتنه او یو خواشینونکی عمل بللی. لویټ آستن په ریګن بنسټ کې په یوه غونډه کې د کابل له هوایي ډګره د امریکایي ځواکونو لخوا د خلکو د ایستلو په اړه په څرګندونو کې دې برید ته اشاره وکړه. ایمل چې د کورنۍ لس غړي په دې برید کې له لاسه ورکړي وایي امریکایي چارواکو له دوی سره کړې ژمنې نه دي عملي کړي.
وری اولی در دیوار تمام په خون شهدا یکسان شده بود و ما نه تانستیم که دیگه به خانه یا به او محلی که سابق بود محل پدری ما بود اونجا زندگی کنیم.
داده ملغک دی هغه د اګست میاشتې په 9 نیټه مازدیګر 4:45 خپل کوچنی لور شپږ وریرونه یو خورین د ماما لمسیانو او ورور په شمول چې د کورنۍ یوازینی ډوډۍ راوړونکی و د کابل هوایی ډګر تر څیرمه د امریکایي ځواکونو هوایی برید کې له لاسه ورکړل. ایمل وایي که څه هم امریکا ژمنه کړې وه چې د دې کورنۍ ټول غړي امریکا ته انتقالوي خو تر اوسه په دې اړه کوم پرمختګ نه دی شوی.
موږ بیگونا کسانو هیڅ چاته مو zarar نه رسیدله. هغه داوی چې هغه کړی وي زموږ لپاره به ارزښت وي او آن په ذهن کې مو هم هغه سي سنو.
اوس د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن د ملي دفاع په بنسټ کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال د کابل هوایي ډګر ته څیرمه د دې هیواد د ځواکونو لخوا هوایي برید کې د لسو بېګناه افغانانو وژل کېدو ته په اشارې وایي:
زه له دې واقعیت څخه خواشین یم چې خپل دیارلس غوره کسان مو په ویګیټ کې له لاسه ورکړل. زه خواشین یم چې په یو اشتباه برید کې مو لس ملکي وګړي له لاسه ورکړل. دا هغه پویلو زه غواړم دا ډاډ هم ترلاسه کړم چې موږ نه باید دا واقعیت هم هیر کړو چې امریکایي ځواکونو په 12 ورځو کې 144,000 کسان له افغانستان څخه وویستل. زه فکر کوم چې امریکا او یا هم نړۍ ته دا وویل سي چې دوی ستر کار ترسره کړي او هره ورځ یې ترسره کوي.
هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا له افق هاخوا به بریدونه دوام لري که نه چوپتیا غوره او ځواب نه لري. د اگست میاشتې په شپږویشتمه د دوو ځانمرګو بریدونو په پایله کې چې وروسته مسؤلیت هم داعش ډلې ومانه د دیارلس امریکایي ځواکونو په شمول لږ تر لږه 102 تنه ووژل شول. له دې بریدونو څلور ورځې وروسته د کابل هوایي ډګر ته څیرمه د امریکایي ځواکونو د هوایي برید پر مهال لس افغان ملکي وګړي ووژل شول. د محمد اشرف غنی د حکومت پر مهال د کورنۍ او چارو پخوانی وزیر مسعود اندرابی وایي له افغانستان د تخلیه پر مهال د کار فشار او د استخباراتي اطلاعات او اشتباه د دې لامل شوه چې امریکایي ځواکونه له تیروتنې سره مخ شي.
ما په آن هغه مروج پروسی چې د یو اطلاع د تدقیق لپاره وکېدی شي د ورخطۍ له وجه هغه پروسس شوی نو او دا حمله وشوه چې د ملکي وګړو د تلفات سبب وګرځېده. د امریکا دفاع وزارت هم دعوا منله چې دا یو سهوه عملیات و.
د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن له دې وړاندې ویلي وو امریکا خپل هغه اهدافو ته چې د القاعده ځپل او د هغو ډلو پر ضد مبارزه چې امریکا ته په مستقیم ډول تهدید دي رسیدلې ده. تر دې وړاندې د امریکایي ځواکونو قمندان کنت مکنزی د کابل هوایي ډګر تر څنګ د ملکي وګړو په کور د دې هیواد د ځواکونو لخوا د هوایي برید له ارزونې وروسته اعتراف کړی و چې دغه برید یوه تېروتنه وه او بخښنه یې وغوښتله.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په کونړ کې د معلولو کسانو لپاره د مصنوعي اندامونو د جوړولو ورکشاپ پرانستل شو. پخوا به د مصنوعي پښو او لاسونو د جوړولو مرکز هلته نه و، خو ډیری وختونه به د اقتصادي ستونزو او یا د قراردادونو د پای ته رسیدو له کبله بند و. معلولین وایي کله به چې هم ورکشاپ بند و نو دوی به په نشت پیسو په یوه کوچني شي پسې جلال آباد ته تلل، خو اوس چې ورته یو ځل بیا دا مرکز پرانستل کېږي دوی خوښ دي.
په کونړ کې هغو معلولینو ته چې په جنگ او نورو پیښو کې پښې او لاسونه پرې شوي ورته د مصنوعي اندامونو جوړولو مرکز پرانستل شو. د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي د یاد ورکشاپ جوړېدو سره به معلولین د مصنوعي اندامونو جوړولو لپاره جلال آباد ته لتګ او لګښتونو خلاص شي. د کونړ عامې روغتیا ریاست لپاره د طالبان رئیس قاری مظفر مخلص ازادي رادیو ته وویل:
دلته په کونړ کې معلولین زیات اندازه باندې وو او د دې پوره خدمت دلته په صحیح طریقې سره په تیر وخت نه ترسره کېده او د خپل علاج او د مصنوعي اعضاء ترلاسه کولو لپاره به نور ولایتونو ته تلل، خصوصا ننګرهار ته. په دغه اساس باندې موږ مهم وګڼو چې دلته د خپل ولس کړېدلې ضرورېدلې ولس ته په کونړ کې داسې یو مرکز زمینه مساعده کړو چې د دې ټول خدمت پکې په صحیح طریقې سره سرته ورسیږي.
معلولین هم خوښ دي چې په کونړ کې ورته د مصنوعي اندامونو جوړولو او نور وسانتیو برابرولو مرکز پرانستل کیږي. قاری جان محمد په جګړه کې خپل دواړه سترګې بایللي، نن د همدی مرکز پرانستی ته له خاص کونړ ولسوالۍ راغلی وایي:
دغه موسسه چې معلول په حرکت راوړي
مننه ته کوم چې د کونړ ولایت راغل دا او د مسنی ازاوی او د جوړې لاسونو په خیو نه دینان تانسی ورکړي ویلچر یا دنګورې جلابي د سټي نور شي نه چې فزیکی حرکت چې مالو په حرکت راولي.
په کونړ کې د معلولینو ټولنې مشر محمد اساق قلندر زیوی په تیرو جګړو کې د ولایت شاوخوا و زره کسان معلول شوي چې پکې خزی او ماشومان هم شامل دي. مصنوعي لاسونو پخو او نور وړوند وسایلو ته
د ازادۍ رادیو خبرونې اوري. قدرمن اوریدونکو، تر سره اوسې د دې خبرونې په دوهمه نیمه کې د ورکو عزیزانو اونیز پروګرام لرو. دا شیبه پام وکړئ، د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته چې اسدالله لودین چمتو کړي.
مل آنلاین له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په تړاو یو لیکنه خبره کړې ده. په لیکنه کې راغلی کله چې د امریکا د دفاع وزیر وپوښتل شو چې له افغانستانه د ځواکونو پر وتلو پښیمانه نه دی، تر لاندې چوپتیا او مکس وروسته یې وویل چې هغه د کابل هوایي ډګر کې د 14 امریکایانو او همدې سیمې ته نږدې د 10 افغانانو پر وژنه خواشینی دی. لوید آستن له افغانستانه د خپلو پوځیانو د ایستلو د وروستیو ورځو په اړه دا خبرې په کالیفورنیا کې د ریګان ملي دفاع ټولنې په یو بحث کې کړې دي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په وروستۍ ورځو کې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه داعش بریدونه وکړل چې د شاوخوا 1.5 افغانانو په ګډون 14 امریکایان هم پکې ووژل شول. له همدې برید وروسته د امریکا بې پیلوټه الوتکې هوایي ډګر ته نږدې پر یو کور بمباري وکړه چې 10 ملکیان یې ووژل. امریکا هغه مهال وویل چې د اسلامي دولت نومې ډلې داعش غړي یې په نښه کړي، خو وروسته څرګنده شوه چې قربانیان ټول ملکیان او د یوې کورنۍ غړي دي. مل آنلاین په خپله لیکنه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پر څرنګوالي نیوکه کړې ده. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه بیا د افغانستان د قانونو په سکتور کې د چین پر احتمالي پانګونې یوه مقاله خپره کړې. د مقالې په پیل کې راغلي د چین د قانونو ډلې د افغانستان د لیتیمو او مسو په برخه کې پر څېړنه لګیا دي چې د پانګونې فرصتونه پکې وګوري. ورځپاڼه په کابل کې د یو لوړ پوړي چارواکي په حواله چې نومې نه دی یاد شوی لیکلي، د چین د قانونو د صنعت استازو په وروستیو کې افغانستان ته سفر هم کړی. په مقاله کې راغلي چین د اگست له میاشتې راهیسې له طالبانو سره د مستقیمو اړیکو لار غوره کړې او په هغو لومړنیو هیوادونو کې دی چې افغانستان ته بشري مرستې استولي. ورځپاڼې د سنگاپور ملي پوهنتون د یوې متخصصې کلودیا چیا په حواله لیکلي، پرمختللي اقتصادونه هڅه کوي چې د لیتیمو او مسو سرچینو ته لاسرسی ولري. دا دواړه سرچینې په افغانستان کې شته. پر نورو برخو سربیره له دې معدنیاتو څخه د برېښنایي موټرو او زیراکو ټلیفونونو په بیټریو کې هم کار اخیستل کیږي. چین 2009 کال کې د افغانستان د عینکو مس د اکتشاف او کیندنې تړون هم لاسلیک کړ، خو په ظاهره د تخنیکی او امنیتي ستونزو له کبله دغه چاره وځنډېده او د افغانستان د پخواني حکومت چارواکو وویل چې پر دې تړون له سره غور کوي.
د چارمغز په نوم د ماشومانو لپاره ګرځنده کتابتون په کابل ښار کې بیا خپل فعالیت پیل کړ. د دې کتابتون مسؤلان وایي په افغانستان کې له سیاسي بدلون وروسته خپل فعالیت درولی و، خو روانو ناخوالو په ځانګړي ډول د ماشومانو پر وړاندې یو شمیر نابرابریو دوی اړ کړل چې یو ځل بیا خپل فعالیت پیل کړي. له کابله د ازادۍ راډیو خبریال راپور راکوي.
په افغانستان کې د سیاسي بدلون وروسته په لومړي ځل د ماشومانو لپاره د چارمغز په نوم ګرځنده کتابتون خپل فعالیت پیل کړ. د دې ګرځنده کتابتون شاوخوا 65 کارکوونکي مېرمنې دي. د ماشومانو لپاره د دې کتابتون بنسټ ایښودونکي فرشته کریم ازادي راډیو ته وویل له طالبانو سره یې هو کړه چې د ټول خزینه کارکوونکو په ګډون خپل فعالیت پیل کړي.
ما چارمغز به خاطر دوباره افتتاح کردیم، به خاطر ازی که مردم در افغانستان
مخ چارمغز دی لپاره پرانیسته چې افغان ماشومان لبل هر وخت څخه وس په سخته کې دي. فقر او د ماشومان روحي حالت دوی په سخته کې اچولي. موږ فکر وکړ چې موږ فعالیت لبل هر وخت څخه وس زیات مهم دی،
از قبل کرده مهمتر شده.
چارمغز په لوی موټر کې د ماشومانو لپاره لرنګ کتابونه جوړ ګرځنده کتابتون دی. دغه کتابتون د جوړېدو انګیزه په 2013 کال کې پیدا شوه. دغه ګرځنده کتابتون په واټونو کې د وړو ماشومانو لپاره د لیک او لوست ترڅنګ رسامي او گیمونه هم ورزده کوي. د چارمغز د مسولینو په وینا په دې ګرځنده کتابتون کې د ماشومانو لپاره یو مشاور هم ناست وی چې د ماشومانو د روحي درملنې په مخه مشورې ورکوي. د چارمغز ګرځنده کتابتون مرستیال سیام برکتی وایي دغه ګام د ماشوم د روښانه راتلونکي لپاره پورته شو.
شوی دی.
چارمغز خپل فعالیتونه په 2013 کال کې پیل کړل چې موږ یو سیاره کتابتون درلود او ماشومان ته هر ورځ خونیز خدمات وړاندې کول. 2019 کال کې موږ وکړه شو چې یو بل سیاره کتابتون جوړ کړو او اوس مهال موږ 15 سیاره کتابتون لرو چې د کابل ولایت مختلف ناحیو کې ماشومان ته آموزشی او کتابخانه خدمات وړاندې کوي.
خغله برکتی و افغان ماشومان وسله هر بل وخت څخه روحي آرامښت اړتیا لري. دغه کتابتون د مسولینو د معلومات